बाद।
نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي له طالبانو غوښتنه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو بلل شوی غونډه کې برخه واخلي. نوموړي دا غونډه افغانستان ته د پام اړولو ښه فرصت بللی. په دوی مطلب کې د هغو افغان میرمنو په ستونزو غږیږو چې د 2021 کال له اګست وروسته په نورو هیوادونو کې میشت شوی دی.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. او په دې نیم ساعته پروګرام کې مو زه سمیع الله جلالزای هرکلی کومه. لکه څنګه چې تاسو په پایل کې واوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. د دوه راتلونکو غونډه، د غونډه کې د طالبانو د ګډون څرنګوالی، همدارنګه په دویم بحث کې د افغانستان څخه بهر د هغو افغانانو په حال او وضعیت غږیږو چې له مشکلاتو سره مخ دي او دوی د جمهوري نظام د سقوط وروسته له افغانستان څخه وتلي دي. اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته اړوم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په خپل نوي راپور کې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وپاڼه کې خپور شوی پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د 21 مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودوونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټي سیستم رامنځته کړی او عملي کړی دی. هغه خبرداری ورکړی که نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې به خورا بدې نسلي اغیزې پرېږدي چې ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د دوهې په غونډه کې د طالبانو د احتمالي ګډون په دوام د ملګرو ملتونو یو ډیپلومات په افغانستان کې طالبان وهڅول چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا په بلل شوې غونډه کې برخه واخلي. مالک سی افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د ارتباطي دفتر مشر دی. د افغانستان او پاکستان د مذهبي مشرانو یوې غیر رسمي غونډې ته په وینا کې وویل که طالبان د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي، د نړۍ پام به بیا افغانستان ته واوړي. مالک سی چې په خپله هم مسلمان دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دا نظریه وغندله چې وایي د میرمنو سره چلند د شریعت سره برابر دی. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز زر ورځې پوره کېدو سره هممهاله د رواداري او مصور په نومونو د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو د حقونو دوو بنسټونو د اقرا ولوله په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. د رواداري سازمان مشري شهرزاد اکبر د اکس په ټولنیزه شبکه د دغه کمپاین د پیل په اړه ویلي، موږ د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یو غږ پورته کوو. شهرزاد اکبر له افغانانو غوښتي دي چې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره دي دا غږ ورسره بدرګه کړي. ټاکل شوې ده د دغه آنلاین کمپاین په ترڅ کې د دغو دوو بنسټونو سره د هغو نجونو نظریات شریک شي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې پر د هغوی پر زده کړو د اغیزو په اړه خبرې کړي دي. او د جون د میاشتې 12مه په نړۍ کې د ماشومانو د کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 19% ماشومان کار کوي. اوچا په افغانستان کې د ماشومانو د هوساینې او راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او د اکس پر پاڼه یې لیکلي، موږ باید یو بل سره کار وکړو تر څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم په یو آرام چاپېریال یادولو او ودې فرصت ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د وګړو په جوړښت کې زیات شمیر ځوانان دي چې د دغه هیواد د نفوذ نږدې نیمایي 48% د جوړوي چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري. سږ کال د ماشومانو د کار سره د مبارزې نړیوال ورځ راځي چې په خپلو ژمنو باندې نړۍ طالبانو عمل نه دی کړی. د ماشومانو کار ته د پای ټکی کېږدي تر شار لاندې دغه ورځ لمانځل کېږي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په پیل کې اوریدل، د ملګرو ملتونو یو ډیپلومات په افغانستان کې طالبان هڅولی دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا په بلل شوي غونډه کې برخه واخلي. مالک سیزی چې په اسلام آباد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ارتباطي دفتر مشر دی، د افغانستان او پاکستان د مذهبي مشرانو یوې غیر رسمي غونډې ته په وینا کې ویلي چې په اوکراین او غزې کې د جګړو له کبله د نړیوالې ټولنې توجه افغانستان څخه اوښتې، او ټینګار یې کړی که طالبان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي، د نړۍ پام به بیا افغانستان ته واوړي. درنو دوستانو، د همدې بحث په اړه مو د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر صاحب ته بلنه ورکړې ده. اندر صاحب، له نیکه مرغه موږ سره په پروګرام کې دی. اندر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما غږ تاسو اورئ؟
سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی جلازه صاحب، تاسو ستاسو د خپرونې ټولو لیدونکو
ډیره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو په جریان کې چې کرا کرا د افغانستان په ارتباط د دوحې غونډې ته نږدې کیږو، اما په دوحې په غونډه کې تر اوسه د طالبانو د ګډون پخلی هم نه دی سوی. دنیا، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه له طالبانو غواړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر اوسه یې رسمي دا مسله نه ده تایید کړې چې ګډون کوي که نه. موږ تاسو شاهدان یو چې څو ورځې مخکې د روسیې، چین او د ایران او پاکستان په ګډون یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې طالبان ور نه غلل. مخکې له دې چې په نورو موضوعاتو بحث وکړو، اندر صاحب، فکر کوئ چې طالبان په یو شکل د نړۍ د دوو قدرتونو یا د دوو طرفونو ترمنځ راګیر ده، اوس دغه انتخاب به هم طالبانو ته سخت چې کوم طرف ته ولاړ شي، فکر کوئ چې رښتیا په یو ستونزمن وضعیت کې دي طالبان او د طالبانو حکومت؟
واقعا ډېرې ښې خبرې ته مې اشاره وکړه. افغانستان یو ځل بیا لکه د دومې نړیوالې جګړې د وخت په شان ځای نیولې ده. دلته غربي نړۍ او شرقي نړۍ کوشش کوي چې له افغانستان اوسنی حکومت سره اړیکې ونیسي، خو زموږ د افغانان لپاره متوازن، بې طرفه، غیر منسلک سیاست لکه چې په دومه نړیواله جګړه کې درلوده باید ونیسو. خو په هغه شرط چې نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه همداسې د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت د افغانستان د خلکو د سرنوشت په سر لوبې ونکړي او سیاسي بهره برداري ونکړي. په رښتینې توګه که چیرې ملګري ملتونه چې د ملتونو سازمان ده د افغانستان د خلکو په فکر کې چېږي، باید د طالبانو سره مخامخ په کابل کې دوی استازي خبرې وکړي، خپل شرایط ورته وړاندې کړي، اجنډا یې سره دې غونډې او طالبان نه هم شرایط واخلي. داسې نه کېدای چې د ملګرو ملتونو استازی مالک سیسی د پاکستان نه غوښتنې خپلې ولري، یعنی د پاکستان نه یو واڅ خوږي، باید کابل ته راشي او مخامخ طالبانو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. موږ پیږو چې د ملګرو ملتونو غونډې مخکې له مخکې د کوڅوي او یوازې یو تصویري تمثیل ورکړي. دا غونډه چې ډېره مهمه بلل شوې ده، موږ وینو چې ملګري ملتونه ډېره هڅه کوي چې طالبان باید کې ګډون وکړي تر څو نتایج د تیر غونډې په شان یا د دوه غونډې چې دایر شوي دي چې نتیجه د افغانستان د خلکو لپاره هېڅ لاسته راوړنې نه اوسېږي. خو د په ټوله کې د که چیرې د طالبانو استازي هلته ګډون کوي او د افغانستان د اوسني وضعیت چې ډېره برخه ځینې هېوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په ګډون پروپاګنډا هم کوي، که چیرې د افغانستان د اوسني وضعیت حقیقي انځور راته وړاندې کړي او مخامخ د ځینې هېوادونو د استازو سره خبرې وکړي، دا به ډېر ښه وي.
بالکل. اندر صاحب، ظاهرا خو په ځینو مواردو د غرب، خصوصا د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ جنجال شته، مثلا د بشري حقونو بحث، د ښځو د تعلیم او د کار مسله ده، اما تر اوسه دغه مشکلات حل نه دي. فکر نه کوي چې په دې نړیوالو غونډو کې چې خصوصا د غرب او د ملل متحد د خدایریږي، په دې غونډو کې د طالبانو نه ګډون د ګټې په ځای تاوان زیات رسي، ځکه که دغه مشکلات د تعامل او د خبرو د لارې حل نسي، فکر نه کوي چې بالاخره به دا د طالبانو حکومت هم یو سرخوږی وي؟
واضح خبره ده، ځکه چې د افغانستان اوسنی وضعیت یو نړیوال تفاهم ته او جوړجاړي ته ډېر زیاته اړتیا لري. موږ وینو چې افغانستان په سیاسي او اقتصادي معاصره کې ده او دا فشار مستقیما د افغانستان په جنگ ځپلي ولس ته، طالبان په ښه چوکیو کې ناست یا او کې تنخواګانې اخلي، ښه موټر لري، ښه ژوند کوي. نړیوال باید دې ته فکر وکړي او لږ که شاته لاړ شو که څنګه امریکا خپل ماته باید دومني هو د دوی په قدرت رسولو کې انده ملګری ملتونه او امریکا هم داسې نورې وادونه حتی روسیا او چین کله چې په دوحه کې مذاکرات د طالبان سره کېدل دوی ناظرینو دوی باید پوه سوي وای چې په افغانستان کې څه پېښېږي ولې یو داسې حکومت چې د ټولو خواوو په خوا کې جوړ نه کړي دې ته د افغانستان خلک د شک په سترګې ګوري د ملګرو ملتونو او د امریکا هم داسې حتی د ګاونډیو د سیمې وادو کړنو ناستو ته ځکه موږ ولیدل چې د افغانستان د اوسني حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر چې لس میلیونه ډالر یې انعام پېښوي او په تور رس کې و څنګه متحده عربي امارات ته لاړ او ناستې کې او زه باور لرم چې دغسې کړنې دغه تور سپینو بریک لیست نړیواله ټولنه ملګري ملتونه د خپلو اهدافو لپاره جوړوي کله چې اهداف سرته رسېږي بیا هغه له منځه ځي د افغانستان خلک باید له یاد ونه واسي ټول نړۍ باید متوجه شي او طالبان هم باید په دې فکر کې ونه اوسېږي چې دوی به د زور حکومت په افغانانو چلوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق د ورځ تر بلې فشارونه ډېرېږي لومړی د شپږم ټولګي پورته تاثیر اخلاص بیا د پوهنتون بیا د کار بیا د پارک ته د وتلو دا څه معنی لري په اسلام کې موږ افغانان ټول مسلمانان یو په اسلام کې هیڅ راز داسې ممانعت نشته او زموږ هېواد دومره ورن شوی ده چې زموږ د خویندو کار او زحمت ته د هغوی هغه شعباتو کې شتون ته په هره برخه کې اړتیا لیدل کېږي او دا
اندر صاحب زه بښنه غواړم ظاهرا خو موږ تاسو وینو چې تر اوسه په همدغه مواردو کې چې تاسو یاد کړل طالبانو نرمښت نه دی ښودلی فکر کوئ که طالبان په خپل همدغه دریز په دې جدي دریز ودرېږي او نجونې مکتب او ښځې کار ته پرېنږدي فکر کوئ چې د طالبانو سره د زیات تعامل او بالاخره د رسمیت پیژندلو بحث هم رامنځته کېدای شي په دغه اوسني حالت باندې
دلته دوه خبرې دي موږ وینو چې نړیواله ټولنه ملګري ملتونه روسیا چین او د امریکا متحده ایالات اصلا د افغانستان د خلکو د حقوقو په اکله فکر نه کوي بلکې کوشش کوي چې دغه جیو پولیټیک جیو اکونومیک ترانزیتي لارې او د سوق الجیشي سیمې یا جغرافیې څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي او هر څوک کوشش کوي رانیږي سي تاسو وینئ چې د روسیې هیواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې موږ شاید طالبان په رسمیت وپېژنو سیاسي تعامل وکړو همداسې چین د دې استازه منلې ده او د امریکا متحده ایالات چې کومې غونډې په دوحه کې جوړېږي د دوی لاس پکېله او د مسکو د فارمټ غونډه د روسیې لاس پکېله دلته کوشش کوي چې هر یو د افغانستان د اوسني حکومت سره خپلې سیاسي او استخباراتي ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې سمې کړي دا افغانستان د خلکو فکر کې نه دی خو دوی باید پوه شي چې دغه کړنې د دوی نه د افغانانو او نه د سیمې د هیوادو لپاره ګټورې تمامېدای شي او طالبان که واقعا د خپل حکومت بقا غواړي باید د خپل ولس غږ واوري نه دا چې د ولس حق تر اخیستې وي او د زور حاکمیت وکړي موږ پوهیږو چې د افغانستان اوسني حکومت د ښځو لپاره ډېر ښه فرامینه سره کړي په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه په ښځو باندې ډېر ظلم و کونډې لرو د هغوی حق خوړل کېده وژل کېدلې بورې کېدلې همداسې کونډې کېدلې اوس دغه هر څه له منځه تللي دي او افغانستان کې یو امنیت ده خو داسې نه شي کېدلی چې د افغانانو د نجونو د ښځو نور حقوق چې هغه تعلیم ده تحصیل ده کار ده هغه تر واخیستل شي موږ وینو چې ډېرې بهرنۍ پروژې هم ځکه خپل کار یې په افغانستان کې ودرو چې هلته ښځو ته د کار اجازه نه پکې ورکول کېده او دا د افغانانو هغه حق ده چې خدای ورکړی ده دوی باید تر وانخلي او نړیوال هم د خپلو هغو دسیسو او د خپلو اهدافو لپاره داسې سیاسي تعامل لکه تاسو ویلې ونه کړي چې هغه د افغانستان خلک په شک
مننه اندر صاحب طالبان ظاهرا مثلا تور از مخه د ایران غونډه دوی وره نغلل او دوی وای چې دی غونډه ته مختلف عناوین ورکړل سوی او هدف صحیح معلوم نه او په دې خاطر وره نغلل په تیر غونډه میو انتقاد دا او چې دوی نه دی وربل سوی دوی غوښتنه نه دی منل سوی آیا تر اوسه دنیا څونه د طالبانو غوښتنې منلې فکر کوي چې بل اخره به دنیا هم د طالبانو غوښتنې ومني یعنی هدف می داده چې فکر کوي دواړه طرفونه به یو جورجاړی ته ورسیږي او که جورجاړی ونه شي فکر نه کوي چې دا وضعیت ممکن په افغانستان کې خراب شي
کچیر د بنلی او د خپل بندولو قوانین ته وګورو د افغانستان ټوله جغرافیه د طالبان پلاس کړه او د دې اسلامي امارت تر تحکم ده او مقابل کې داسې جبهه یا داسې اپوزیسیون هم نشته چې څوک حساب ورمنی وکړي. نو نړیواله ټولنه یا ځینې ګاونډي ودونه د برځواکونه چې د افغانستان پاکله غونډې نیسي د افغانستان اوسني حکومت ته باید خپل شرایط وړاندې کړي او دوی ته د حکومت په سترګه وګوري. داسې نه شي کېدلی لکه په ځینو غونډو کې چې دوی ور وغواړي او هلته د افغانستان د اوسني حکومت مخالفین چې هغه هم هغه ناپېژندل شوي سری په نوم د مدني فعالینو هغوی مخکې ورته کښېنې وي. همداسې د افغانستان اوسنی حکومت هم باید دغه وضعیت په دې حال پرې نه دي چې نامعلومه وي. باید دوی خپل شرایط وړاندې کړي چې ولې دوی نه ګډون نه کوي او کوم شرایط غواړي چې دوی په هغه شرایطو وړاندې شي. موږ وینو چې ځینو غونډو ته لکه د ماسکو کې چې اوس په تاتارستان کې په قزان ښار کې هلته کنفرانس ولیدلی دی لوړو تحصیلاتو د معرف وزیران ولیدلی دي او یا نورو غونډو ته چې موږ ولیدل چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر متحده عربي امارات ته لاړ، ځینو جوی ته ځي او ځینو ته نه ځي. دا ټول په خبرو حل کېږي که چیرې دوی هم ځان ګوښه ونیسي او نړیواله ټولنه هم پروپاګندونه او ځینې بهانې وکړي. دا په دې معنا چې قصدن عمدن دواړه خواوې نه غواړي
تشکر
د افغانستان اوسنی مثبت
اندر صاحب زه بخښنه غواړم یو ورسی پوښتنه کوم لطفا لاندې ځواب راکړئ، وخت کم دی. په سیمه کې هم ډیر وضعیت خنه دی کوم تاسو د اوکراین جګړې ته وګورو بیا په غزه کې جنجال ته وګورو جنجالونه ست څومره نظامی تهدید افغانستان ته متوجه دی که طالبان او دنیا سره په دې عمده مسایلو روغونه کې طالبان ځیرکونه او فکر نه کوي چې نظامی تهدید هم متوجه کېدلی سي افغانستان ته؟
ولنه مګوري د جبدې نه جوړ ځکه چې امریکا متحده ایالاتو هم اعلان وکړي چې ډېر شکمن یو د تروریستي ډلې وجه سي بهاني کې همداسې زموږ ډېر خراب ګاونډیان دي دوه مخه سیاست کوي که پاکستان د ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو یا حتی روسیه او چین دوی هم دوه مخه سیاستونه کوي خپل ملي منافعو ته ګوري. زموږ پولې په وچه کې دي او پخواني ځینې قوي استخبارات او ځینې تروریستي ډلې پخوانی کانالونه لري او مختلفي زباوان لرم چې چیرې لکه تاسو ویلې طالبان نظر کې څه ښکاره ونه پی او د افغانستان ملي منافعو ته د افغانستان تیر جګړو ته نه ګوري چې څنګه څومره حکومتونه را نړیدلې دي. ډېر امکان لري چې دا وضع د خراب شي چې هغه بیا مسؤلیت به هم په طالبانو وي او هم به په ملګرو ملتونو وي چې واضح او څرګند ګامونه د افغانستان د وجې کې کېدلو لپاره نه دي اخیستي.
ډېره زیاته مننه احمد خان اندر صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته. مننه
مننه کوم
له تاسو لم کاغله اجازه درشه. تشکر درنو دوستانو. د یوې لاندې وقفه وروسته د خزو د حقونو لفعالي اوګي احمد زئی سره غږیږو. د دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په مشکلاتو غږیږو. اما اوس یو لنډه وقفه لرو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې ویل د خزو د حقونو فعال اوګي احمدزی را سره په پروګرام کې ده. اغلی احمدزی زما غږ اورئ تاسو؟
بله
بله. پروګرام ته په خیر اغلاس. مخکې لدې چې تاسو سره وغږیږو یو راپور لرو، دا راپور به واورو بیا به تاسو سره بحث وکړو. په اسلام آباد کې د افغان میرمنو د حقونو مبارز یو مدافع وکیل فرزانه رضایی امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان کې د نرواک نظام له کبله افغان ښځې او نجونې ځپل شوي او نړیواله ټولنه هیڅ مرسته نه کوي. زموږ همکاري مسکا ساپۍ د دغه میرمنې سره خبرې کړي او حال به یې په دې راپور کې واورو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر.
کل دی نو وبغه کې د خپل باغلي ملمنې سره اغلی احمد زئی، تاسو څونه وخت کې چې په پاکستان کې اس له هوا د وتلې اس او ستاسو د اوسنۍ وضعیت څنګه دی؟ څه اومده ستونزې تاسو ته متوجه دي؟
لومړی تر هر څه تاسو او ستاسو تخنیکی همکاران ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال کېږي چې زه پاکستان ته راغلی یم، او دلته د ډیرو مهمو او ډیرو زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره موږ مواجه یاستو. ټول کډوال او ټول مهاجرین چې دلته په پاکستان کې دي، دوی د کار یعنی د وظیفه نشته، دغه ته کار نشته، او په خاصه توګه د تحصیل زمینه مساعده نه ده. دوی نسی کولای چې دلته په آرامه توګه باندې تحصیل وکړي، یعنی د تحصیل زمینه په هیڅ وجه دوی ته مساعده نه ده. او په زمن کې د دوی کیسونه په هغه د مهاجرینو په دفتر کې چې د هغه کیسونو ته رسیدګي نه کیږي، او کله چې دغه دفتر ته موږ مراجعه کوو او هلته ځو او خپل مشکلات بیانوو، نو دا دفتر موږ ته وایي چې تاسو مونږه هیڅ کوم مسؤلیت د تاسو د دې په اړه باندې چې تاسو تحصیل نه پاتې یاست یا تاسو دلته نورو ځینو مشکلات سره مواجه یاستی، مونږه د دې مسؤلیت نه لرو.
اغلی احمد زئی، په دې مشکلاتو په ټولو وغږیږو، دغه تاسو خو په دې نیت تللي یاست چې درېمو هیوادونو ته ولاړ شئ، که څه هم تاسو لنډه اشاره وکړه، اما دغه ستاسو د کیسونو کارونه څنګه په مخ ځي؟ زه مطمئن یم، خبر یم چې مشکلات ستاسو ځنډیدلي دي، اما کله چې تاسو په تماس کېږئ تاسو د اړوندو ادارو سره، تاسو ته څه وایي، دلیل څه درته ښیي؟
د کیسونو په مورد باید زه ووایم چې کله چې موږ اړوند د ادارو سره یا هماغه ادارې ته چې یو این سی آر اداره ده، هغې ته موږ مربوط یاستو، هغې ته چې موږ کله تلیفون کوو یا زنګ وهو، اصلا زموږ تلیفون ته یا ایمیل ته خو ځواب نه ورکول کیږي په هیڅ وجه. او کله چې زه خپل دفتر ته مراجعه کوو او هلته یا عریضه کوو یا د گفتگوی د طریق نه هغو سره خبرې کوو، مرکه کوو، نو هغوی موږ ته همدغه مخکې مې چې تاسو ته ویل، موږ ته وایي چې دا موږ مسؤلیت نه لرو او تاسو باید په تمه اوسېږي. نو مونږ نه پیږو چې مونږ څومره باید په تمه اوسېږو. دلته زمونږ اولادونه، مونږ خپل ټول د تحصیل نه پاتې یاستو، او دا د کور مسله چې یعنی کرایه په ډېر قیمت ده، او همچنان د امنیتي مسایل او اقتصادي مسایل، دا هر څه مونږ چې دوته بیانوو، نو دوی مونږ ته وایي چې یعنی مونږ دې ایسا کې مسؤلیت نه لرو، تاسو فقط باید په تمه اوسېږئ بس.
بلکل، تاسو د اقتصادي مسایلو یادونه وکړئ چې عمده بحث هم دی، نو تاسو چې هلته د کار ډیر فرصت هم نه لرئ او مرسته هم نه در سره کیږي، نو بیا دغه خپل اقتصادي مشکلات څه ډول اوروئ؟ معمولا هدف مې یوازې تاسو نه، ټول دغه افغانان چې د 2021 کال د اګست وروسته تللي دي، څه کوي، څنګه د خپل روزګار چلوي؟
دلته د روزګار چلول جلالزی صاحب ډیر په مشکل سره، یعنی ډیر په مشکلات سره خلک دلته ژوند کوي، لکه څنګه چې زه دلته یم او ګورم. ځینې دا د افغانانو مکتبونه دي، نو دلته ځي په ډیر یو کم معاش باندې چې په 15,000 یا 16,000 کلدارې چې دوته دا درس څوک چې درس ورکوي معلمې دي، او هغو ته دا معاشونه ورکوي، نو په هغې باندې په دې پاکستان کې هیڅ هم نه کیږي. او ځینې ډیر خلک بیکاره دي. افغانان کله چې کار وظیفې ته کوم دفتر ته چې ما خپله هم مراجعه کړې ده او تللې یم، او هلته به ویني چې یعنی زه بیکاره یم، دلته کار دپاره راغلی یم، نو موږ ته فقط یو ځواب ورکول کیږي، او هغه همدا ده چې تاسو افغان یاستی او موږ افغان ته کار نه ورکوو. افغان ته په هیڅ وجه دوی د کار زمینه دلته مساعده نه ده او کار نه.
بالکل، د څه وخت راهیسې د پاکستان حکومت هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، حتی په ډېرو مواردو کې چې قانوني اسناد هم لري، هغوی ایستلي دي، دغه وروستیو اقداماتو ستاسو اوسېدل هلته څومره زیانمن کړي دي؟ څومره تاسو ویرېږئ او څومره په دې فکر کې یاست چې ومونه نیسي او بیا مو بېرته ونه لېږي؟ یعنی دغه اندېښنه در سره څومره ده؟
دا اندېښنه ډېره زیاته ده، او کله چې دلته خو د ویزو اخیستل دا یو ډېره لویه ستونزه جوړه شوې ده ټولو مهاجرینو ته، ټولو کډوالو ته ویزه ډېر په مشکل اخیستل کېږي. ویزه حتی چا ته ویزه په اسانه په توګه نه پیدا کېږي، یعنې په ډېرو قیمته پیسو باندې ویزه اخیستل کېږي چې هغومره اقتصاد د خلکو اقتصاد یعنې هغومره نسي کولای چې ویزې واخلي. او کله چې د مهاجرینو دفتر ته ځو او دلته وایو چې موږ ته یو اسناد راکړي چې موږ د هغې اسنادو په ارتباط همدلته په آرامه باندې ژوند وکړو، نو هغه اسناد هم موږ ته دوی نه راکوي او موږ ته وایي چې تر څو چې تاسو طی مراحل نه سئ او د نورو بخشو ته ونه رسیږي هغه اسناد به تاسو ته نه درکول کېږي. او دا ډېرې
زه مطمئن یم چې یوازې تاسو نه بلکې اکثریت افغانان دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دوی لري. تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره د سي عمومي یا ګروپي هڅه هم کوي د اداراتو سره غږیږي په خپل منځونه کې څومره هماهنګي لري او څه عمده غوښتنې مو څه دي د دنیا څخه؟
بله، مونږه سوزلی د ګروپي خزي ټولې سره راټولې سوي استو او تللی استو هم د اداراتو ته او دلته مراجعه کړې ده او دوی سره خبرې کړې دي، خو تاسف سره چې هغه خبرې هم مونږ نه دي اوریدل سوي. او که د اری مونږ فقط وایي چې تاسو باید یو اریزه ولیکئ او دلته فقط د شکایاتو په صندوق کې واچوي چې هغه هیڅ کوم فائدہ نه لري او هغه زمونږ د مشکلات نیسي حلولای. او زمونږ وختنه د ملل متحد د دفتر نه مخصوصا د مهاجرینو د دفتر نه امداده چې د کډوالو او د مهاجرینو مشکلاتو ته باید رسیدګي وسی، د دوی کیسونو ته باید رسیدګي وسی او د دوی د عقلا د یو کار او فعالیت زمينه باید موږ ته مساعده کړي، لکه څنګه چې موږ ټول ګورو په افغانستان کې اوسه حالات د وطن ته بیرته موږ تللای نه سو، هلته نه د کار زمينه مساعده ده، نه د درس زمينه مساعده ده، او دلته هم چې موږ وسیګو نو دلته هم داسې مشکل
دي. نو موږ باید څه وکړو؟ موږ باید کوم خواته لاړ شو؟ تشکر اغلی احمد، بالکل دا ټول عمده مشکلات دي او په دې له چې ستاسو ستونزې حل سي له تاسو ډېره زیاته مننه کوم کور مودن چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره په پروګرام کې وست. اما د امریکا غږ خبرونه دوام لري، زموږ راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده او زموږ همکاران به په څو شیبو کې استودیو ته راشي او تاسو کولی شئ چې د پروګرام د لارې خپل غږ د خپل سیمې حال او هر څه په اړه چې تاسو غواړئ تبصره وکړئ خپل نظریات شریک کړئ. لطفا د امریکا غږ سره پاتې شئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکلو هخوا